سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د مخم شپږ بجو خبري مجلې ته مو خراغ لاسوایم دغه مطالب خبرو امریکا وایي له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې ټوله سیمه به پرېږدي
دا چې موږ له افغانستانه ځواکونه باسو او په دې هېواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو دا معنا نه لري چې له سیمې وځو
ولسی جرګې تر څېړنو وروسته ویلي غیر مسؤول وسلوال علیپور ته هغه راکټونه ایران ورکړي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې پرې نسکوره کړې وه
دغه راکټ دا د ایران لخوا ورکړل شوی و او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي
کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي اډې د پاتې وسایلو پېر او پلور تود شوی
په شان کې کمپیوټران چې یخچالونه چې ولر د موټران هم ښکره وتلې چې په راځای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل کله لازل پسپړلې دي
ډیرې شعرونه په دې باندې راټول و چې ټول اړخونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږي
تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد شي بري وړاندې کوي
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لنډ مهاله وي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نوماندانو په منځ کې اووه تنه تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په سولې پیغام کې ویلي دي چې هیله یې دا ده چې کانبیرا د اوږدې مودې په مخه خپل سفارت بند نه کړي
هیله لرو چې دا موقته ځنډیده د دوی د سفارت د فعالیتونو په نږدې راتلونکي کې حل سي تر څو موږ څه کولی د ورورولۍ او خورولۍ اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې سفارت په چوکاټ کې هم په کابل کې ولرو
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي ښاغلي موریسن هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتي وي د هرات سیمه ییز چارپکی وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیرش په د طالبانو پر وسندان د کومندو ځواکونو د چاپی پر محل خوشی شول
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلويش تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشی شول
شاخلی فرهاد زیاته کړ چې د عملیاتو پر محل وته نه طالبان چې د زندان ساتونکو وشل شوی دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دیاړه څنې دی ویلې په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود اغا اسدی رډو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزری او قلاتک سیمه د لنګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د لشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک شوې دي
د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد بیا اسدی رډو ته پر استول بیان کې ویلي دي چې دوی ټول هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام اووه بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلورو ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د یوې اونۍ په ترڅ کې له سنګاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړه او د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړل د ایران د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې نگهبان شورا ابراهیم رئیسی محسن رضایی سید جلیلی امیر حسین غازی زاده هاشمی عبدالناصر همتی محسن مهر علی زاده او د علی رضا زاکانی نوماندي تایید کړه دا کسان به د جون تر اتلسمې مخکې چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رایې اچول کېږي په انتخاباتي مبارزو کې برخه واخلي. د علي لاریجاني نوم له دې لست څخه لرې شوی دی. دی پخوا د پارلمان رئیس او د اوسني ولسمشر حسن روحاني نږدې متحد و. همداراز د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم حذف شوی دی او پخواني ولسمشر سختدریز احمد نژاد ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې ځان کاندید کړي. نږدې 590 تنه نوماندان له دې لست څخه حذف شوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کېږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا پروسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروسه ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. دې پخوا له رسنیو کې نن وویل چې لوکاشینکا له لورې له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منسک له لورې د الوتکې راښکته کول وخندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تېرې شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تېره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړنګ خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې غوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشه کېدو لپاره هڅې وکړي خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمنه حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځې غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.12. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.21. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.14. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.26. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.19.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. تر خبرونو وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسیمی وزي. د پنټاګان ویندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام ولري. په دې اړه پام وکړئ. د غراپورته
په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پنټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانه شي.
We are removing our troops and ending
دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو. دا معنی نه لري چې لسمی وځو. په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي.
Central command area of responsibility
د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټکام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سش کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنګټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره تلیفوني خبري وکړې. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواوو د خبرو یوه موضوع وه. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د ښاغلیو آستن او باجوه د خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبرې وکړې. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نږدي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي.
ومردل چې امریکا وایي کله افغانستان وزي په دې معنا نه ده چې له ټولې سیمې وزي، بلکې په سیمه کې به په قوت خپل حضور ته دوام ورکوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې به تم کیږو. دا چې له کندهار هوایي ډګره بهرني ځواکونه وتلي، هلته اوس د دغو ځواکونو پاتې نظامي وسایل او مهمات د پیرو پلور لپاره وړاندې شوي دي. بازار هم خطوط بلل شوی دی. دغه لوی پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
له کندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا دی زره بهرني عسکر دیره وه، د روانې مې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمېر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هره اونۍ کې دوه تر درې ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمېر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کېږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یوه کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامي مهماتو کې ویجاړ شوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انتنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه چې ولر د موټرانو مشکره وتلی چې بل ځای کې زغری لپاره مشکره وتلی چې نظامي سامانونه مشکره وځي، انتنانه وځي، کوړ مخابره راوځي، په کې رنگارنګ سامانونه چې یو فارمولا نه ده نه یو شی.
د حاجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
دا زړه لوډران زړه موټرانو مزل کار ورېدل شي. اگر رانی سو بیا دغه اسرای معلوم ده مشخص په دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی او څه معلومه به شاید له میدان راوځي، هغه کباب لکار بدلې سپیر معلومه ده چې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي د زیاوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مژ په دې باندې پریشانه چې دغه د بارني ځواکونو چې وزي د شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلا یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو چې د شان د افغانستان نظام او افغانان تور تسلیم سي او دی بغټه جماعت او کچرا سي د هیچا په شونه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متل کلی اردو کمانډاني تسپارل سي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر جباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځخه بهر سي.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د رواني جګړې د ناروا بللو په هدف د پنځو اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی کړی. دغه وزارت په یوې اعلامیه کې لیکلي د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دینی عالمانو په یو ویډیو کانفرنس کې دغه ګام پورته کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت ته د یو شمېر هیوادونو د دیني عالمانو غبرګون. تېره ورځ د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دیني عالمانو په یو ویډیویي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو له لورې روانه جګړه ناروا وبلله او له دې ډلې وغوښتل چې د ملکي کسانو مرګ ژوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله، او د عجل سولې تامین او پایداره او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمېر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمېر افغان دیني عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دیني توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذاتل بینی جنگ ده خو اسلام دل لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي اموال هغه وینه د ذاتل بینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده موږ د دوه طرف نه ده غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وایي چې بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د پنځه اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته په اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شوه او په همدې دلیل بې ارزښته ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوې فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادرېږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکي کسان دي.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځو اسلامي هیوادونو د فتوا په اړه باندې خپل خبرګون ښودلی او ترې هرکلی کړی دی. په همدې مسله کې تمکیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډیر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې پیل شي. د دغه وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوحې ته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي د ځینو غړو د استولو تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. نور حال په دې رپورټ کې.
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي: د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویاند ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هغوی د تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره پورا کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به دغه پلاوی بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او انشاءالله چې مذاکرات بیرته له هغه ځایه چې درېدلی وه شروع شي.
اغلی انوري وایي لختر روسه د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاوو د غړو ترمنځ یو رسمي او څو غیر رسمي ناستې سوي چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه یې پکې ټینګار کړی دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ حیاتم بعد د روزې وختر نه ټول سفرونه پای ته رسېدلي خپل جهې ته سوي دي. د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي. اسلامي امارت کومه ستونزه نه
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ له څه باندې درېو میاشتو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅکله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوښه همکاري وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول را دن که ده
زمان شبین ملی همکاران ده افغانستان ده سولی پر پروسی باندی عویزمان
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوتیوب چخه واوری ولولی او وبینی.
ازادي رادیو د میدان وردک په بهسودو کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه سیمه ته د ولسی جرګې د حقیقت موندن کې پلاوی راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. د پلاوی یو غړی علی اکبر جمشیدی بیا وایي د دې لپاره چې دا قضیه روښانه شي د پیښې د لا څېړنې اړتیا شته. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د نسکورې شوي هلیکوپټر په اړه د ولسي جرګې د حقیقت موندونکي پلاوي راپور دا راپور 15 پاڼې لري او یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوي د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوځ هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوځ یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله ویشتل شوی چې د ایران ساختو له لرې کنټرولې ده کوم چې حرارت او زیګنال هم څارلی شي. د ولسي جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندونکي پلاوي غړي مرسل نبیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه راکټ د روسي کانګرس توغندې ته ورته دی خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دی.
په دې کې هیڅ شک او شبه نشته دی چې دغه راکټ اټی جی ایم نه انټی ټیګ ګایډډ میزایل چې دا د ایران د خوانه ورکړل شوی و، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې په تیاره وشتل شوی و، او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د غوې طرف نه ورکړل شوی.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني د خبره نه مني. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې دا د حکومت یو د سیسه وبلله. د ولسي جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او اے جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندونکي پلاوی بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیې پر لا خې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زموږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې دا لوټکه په کوم ډول وسلې وشتل شوی او ول د ملي اردو نوري لوټکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو او توغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی پر راپور کې لدی پراته یادونه شوې چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د دوه اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دوه اتیا میله وسله، شپږ هموی ټانکونه، اته رینجر او نور توکي له ځان سره وړي، خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر، شپږ رینجر او دوه هموی ټانکونه بیرته نیول شوي. د ولسی جرګې حقیقت موندونکي پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نښې مسؤول علیپور بللی او د غیر مسؤولو وسلوالو په بېوسلې کېدو او د افغان ځواکونو په لیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. د راپور کې همدارول د بهسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوي او تر خوا یې هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو د محاکمې غوښتنه شوې.
وربشو لوګر ته هلته د سنزلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې راپور کې جزئیات واورئ.
سنځلې ګل شي کلیلا ځل پس پړلې دي دلبارا لوګرا لوګرا.
په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ راډیو ته د سنځلګل مشاعرې په باب وویل:
موږ په لوګر کې له 15 کلونو را په دې خوا دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټول چې ټول خلونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدني فعاله فیروزه زیوارم وای دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا سنس دوی نه پوهیږي موږ د شعر په ځبل دوی نه غوښتنه کوو چې سوله سوله سوله، خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي، ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیره شوې.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبرته خواندوره او پزړه پوري وه. خو په لوګر کې روان ناخوالی او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندوره و د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوري کی دسه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل، ډیر بيخي زیات خلک به ورتلل، خو هغه خلک چې فوخه یو څه فیصدي زیاته و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنو او جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول له درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت خلکان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. په همدې سره رسیږو د خبري برخې پای ته. اوس له امید مرزبان سره مې د افغانستان د فوټبال په اړه باندې لنډکی بحث کړی. په همدې سره پروګرام هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. د فوټبال مینوالو ته مهم او جالب خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوبه لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوټبال شوقي دی او خپل هم فوټبالر دی، د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شپه سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوبه لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صفی جان، تاسو ټول اوریدونکو ته، نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي. هم داسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې دا یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجې به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبۍ کې ترسره کیږي. په دوبۍ کې اوس د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي. هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام دپاره او د آسیایی جام دپاره د لار موندل دپاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولای شي په قطر کې خېلو به وکړي، هغه رسمي لوبه چې په قطر کې لري؟
د افغانستان ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد که داو چې دوی خه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه دوه پاره چې آمادگی نیوله فقط دوه درې ورځې تمرین کولای، څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیره ښه زمينه برابر سوې ده لس ورځې تمرین لپاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دي. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکار شي او شاید وکولای شي خلوب وکړي.
په غوراوي پړاو کې چې د آسیا جام لپاره وی فکر کوم په 2023 کې به وی آسیا جام او همدارنګ په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وی د هغه غوراوی کوالیفایینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کومو ټیمونو سره مخ شي.
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو امان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسم باندې امان سره لوبه کوي، او په جون 15 لسم باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لاري ومندې، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په
اول. یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي. څنګه
د په هغه ګروپ، د هغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال وال جام ته تلای شي، او دویم گروپ دویم تیم با آسیایی جام ته ځي.
ساعت 6:30 است، صدای ما را